دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه امریکا روسیه چین او پاکستان ترایکا هیوادونو پرون د مارچ په 13مه د بی ګډی د امی په خبرولو سره ول چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي د پداس یار کې دا چې د طالبانو پلاوی پرون د ماسکو په غونډه کې ول چې په افغانستان کې به بل هر نظام پر وړاندې jihad وکړي د طالبانو د ډلې مذاکرات ټیم رئیس عبدالحکیم حکانی ول چې په افغانستان کې سوله هغه وخت تضمین کېدای شي چې په دې هیواد کې اسلامي نظام او قانون واکمن شي د افغانستان د ملي مسالې علي شورا رئیس عبدالعبدالله د ماسکو په غونډه کې تر هر څه ژر د روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه شاغلی عبدالعبدالله د دې ناستې ګډونوال ته په وینا کې له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي چې دواړه لوري په یوه نوې فضا کې د سولې خبرې پیل کړي د ماسکو غونډه د روسیې امریکا چین او پاکستان ترمنځ د ترایکا د ناستو دوام دی چې په هر شپږو میاشتو کې یو ځل کیږي خو دا ځل یو برخه د افغانستان سولې ته ځانګړې سی بده تمه دا چې د غونډې په پای کې د ټولو خواو لوري د افغانستان د سولې په اړه یو غړې رامیه هم خبره سي د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبري کانفرنس پر مهال د جمهور رئیس بایدن او د روسي جمهور رئیس پوتین ترمنځ د سختو جملو د تبادله په اړه وویل چې د امریکا جمهور رئیس د یو ټلویزیون سره د مرکه پر مهال د یو مخامخ پوښتنې ته مخامخ ځواب ورکړی وو او هغه په اړه هیڅ خواشینی نه دی د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل چې جمهور رئیس بایدن او جمهور رئیس پوتین له ډېر وخت راځي سره پیژني دواړه له ډېر وخت راځي په نړیوال سټیج موجود دي دواړو د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو په برخه کې ګډ کار سره کړی او بایدن ډاډمن دی چې وسم دا کېدای شي د یو بل پښتنې په ځواب کې چې آیا جمهور رئیس بایدن د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هم یو قاتل بلی نو ویاندې ویل چې هغه فکر نه کوي چې د سپینې ماڼۍ د چوکاټ څخه دي نور چاته د قاتل نوم ورکړي لدې مخکې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا جمهور رئیس جو بایدن لخوا په یوه مرکه کې هغه ته د قاتل خطاب ورکولو د بیان پاړه ویل چې د امریکا د جمهور رئیس بیان خپل د امریکا د مسلو عکاس دی د کرملین وان دیمتری پیسکوف پرون خبرانو ته ویل بایدن په ښکارا ډول نه غواړي چې له روسي سره اړیکې جوړ کړي او په خبره ماسکو باید وس دې ټکی ته پام وکړي روسي د غرض له واشنگټن څخه خپل سفیر د مشورې لپاره ماسکو ته ورغوښتي دي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن په چین ټینګار کړی چې هغه دی خپل غیز او نفوذ استعمال کړي او شمالي کوریا دی د خپل اټومي پروګرام څخه په منکولو کاني کړي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور لمخې د بلینکن د بیان څخه څو ساعته لمخې شمالي کوریا ویلي تر هغه چې واشنگټن خپل تګلارې نه بدل کړي دوی به دغه مذاکرو ته حاضر نسی د امریکا او جنوبي کوریا د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د غیوات په پلازمینه سویل کې د شمالي کوریا لخوا د امنیتي غواښونو پر سر خبري اترې پات رسیدلې دي د شمالي کوریا د بارنو چارو مرستيال وزیر د پیونګ یانګ هغه په خوانی د ریس تکرار کړ او ویل تر هغه چې امریکا خپل د خصومت پالیسی بیرته نوي اخیستي هیڅ ډول ډایلاګ ورسره ممکن نه دی هغه ول شمالي کوریا په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې لپام غورځوي د امریکا د بارنو او دفاع چارو وزیرانو د خپل جنوبي کوریا سیارانو سره په سیول کې د امنیت د مسایلو په اړه د خبرو ورسته د رسنیو سره خبري کولې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د 2+2 د چترلاندې د غملاکات د 15 کلونو ورسته سوي دي تیر میاشت د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ د بیساري اوربند اعلان ورسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز د دواړو هیوادونو څخه وغوښتل ترڅو مازی شخه کړي او د یو بل سره د همکارۍ پر لور ګام پورته کړي د پاکستان د پوځ لوی درستیز کمر جاوید باجوا د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د مناسبو شرایطو رامنځته کول د هند په غاړه دي او زیاته کړه چې واشنگټن د سیمه ییزو نشوتو پای ته رسولو کې رول درلودلی دي خو هغه زیاته کړه چې هند باید مناسب شرایط په ځانګړي توګه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې رامنځته کړي پاکستان او هند تر اوسه درې ځلې جګړې کړې دي او ورسته لاغې چې په 2019 کال کې د دواړو هیوادونو جنگي الوتکو د یو بل خاورې ته ورننوتل د دوی ترمنځ کړکیچ ډیر سو د ترکیه دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویل دي چې د سوریې هغه سیمې چې د حکومت په کنټرول کې دي لاغه ځای د ترکیه په جنوبي سرحدي سیمې توغندۍ ورسی ودی خو مالی او ځاني تاوان نه دی اړولې دغه وزارت ویل دي چې دغه توغندۍ د کله سایلت په یو خلاص میدان کې پریوتی دي دغه وزارت زیاته کړې ده چې ترکیه روسیه ته حال ورکړی دي چې د توغندۍ وارونه دي بند کړي او سمدستي د توغندۍ د وارولو ځایونه پنه شکړي دي انکرې ده هم ویل دي چې په سیمه کې خپل ځواکونه ته د تیارسي امر ورکړي دي مسکو د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد مهم متحد بل کیږي او بل خو انکارا بیا د هغه وسلوالو یغانو ملاتړ کوي چې غواړي د اسد حکومت راو پرځوي. تیر کال د مارچ په میاشت کې روسیه او ترکیه د سوریه په شمالي ایالت ادلب کې په اوربند موافقه کړې وه. دغه موافقه لغوه وروسته وسوه چې د سوریه حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د ترکیه شپږ سرتیري ووژل شول. او نړیوال بانک د پنځشنبه په ورځ د افغانستان، بنگلاديش او نیپال لپاره چې خپل ولسونو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي د نوو مالی مرستو اعلان کړی دی. افغانستان ته یو سل دیارلس میلیون ډالر چې شپېته میلیون ډالر به د نړیوال پرمختګ اتحادیې لخوا چې د غریبو هیوادونو سره مرسته کوي ورکړل سي. د نړیوال بانک د افغانستان رئیس هنری کیرالی وویل چې دغه مالی مرستې هدف په سولې کې 10% افغانانو ته واکسین ورکول دي. نړیوال پرمختګ اتحادیه او نړیوال بانک په دغه راز بنگلاديش ته 500 میلیون او نیپال ته د 15 میلیون ډالرو مرسته ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. زمونږ غږ د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې حکومت او افغانان د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو نړیوال ټولنه د افغانستان د ارزښتونو په برخه کې تل خپل ګټو ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د خبریالانو د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په ارکی جوړ شوی وو، یو ځل بیا د بیان له ازادۍ څخه په ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی غنی وویل چې حکومت او ټول افغانان د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د افغانستان د ارزښتونو په برخه کې تل خپلو ګټو ته ترجیح ورکوي.
ازادۍ بیان باندې درېدل ولس د افغانستان ازادۍ بیان غواړي، له باندې نه یو نه دا ضمانت مخواړي په ارزښتونو کې نړیوال همیشه خپل ګټې ته ګوري. افغانستان نه دوامدار دښمن لري نه دوامدار دوست. که د ارزښتو خبره ده، موږ خپل باید خپل ارزښتو باندې ودرېږو.
جمهور رئیس غنی دغه راز وویل چې د خصوصي سکتور او د لومړۍ میرمنې په مرسته د خبریالانو د ملاتړ صندوق ته 830,000 ډالر مرسته راټوله کړي او زیاته کړه چې په راتلونکو دوه اونیو کې به 900,000 نور ډالر هم دې صندوق ته جذب شي. هغه وویل چې په دغه صندوق کې د وژل شوو خبریالانو کورنیو ته لومړی توب ورکول کیږي.
د شهیدانو، د شهید خبرنگارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړی توب ورکول کیږي او دا ټول د رسانو په مخ کې څه دوی ته ورکوي تثبیتېږي.
ښاغلی غنی وویل چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ختیځو ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو د غږ د ډب کولو لپاره هڅې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې له دې صندوق څخه باید ښځینه خبریالانو ته هم مرستې وشي تر څو خپلې دندې له لاسه ورنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس همداشان ژمنه وکړه چې د بیان د ازادۍ مډال د تصویبولو لپاره به فرمان ورکړي او دغه راز یې اړوندو ادارو ته د بیان د ازادۍ په لاره کې د قربانیانو کورنیو ته د ځمکو ورکولو سپارښتنه وکړه. ښاغلی غنی د حکومت ولایتي چارواکو ته خبرداري ورکړ که د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی وکړي نو ژر به یې له دندو څخه ګوښه کړي. په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې وروستیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. له رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې 11 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې کابو نیمایې ښځې وې. افغان خبریالان ټینګار کوي چې هیڅکله به هم دا ډول بریدونه د خبریالانو د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې د خنډ لامل نه شي. د میرویس ستانکزي په نوم افغان خبریال په دغو مراسمو کې وویل:
وینه مو تویا شوې ده، ځپل شوي یو، وهل شوي یو، ټکل شوي یو، بے عزت شوي یو. خدا لاره مو شل کاله تعقیب کړی، یو ډیر اوږد مزل مو وهلی دی. دوه قدمه لار نوره پات ده، مطمئنه اوسئ چې نه ماتیږو. چې په وژلو سره مات نه شولو بیا نه ماتیږو، چې په تهدید سره مات نه شولو بیا نه ماتیږو، چې غټو غټو معاملو زموږ مخه باندې نه کړو نه ماتیږو. که احیانا زموږ د اقتدار آدرسونه یو تعامل ته مجبوره هم شي، مطمئنه اوسئ رامنځته شوي ظرفیتونه، خود جوشه ظرفیتونه، د ارزښتونو محوریتونه دا به هیڅ کله یو منفی معاملې ته اجازه ورنکي، هیڅ امکان نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال سرور دانش په دغو مراسمو کې د خبریالانو په وړاندې توتریخوالي د مخنیوي لپاره د ملي امنیت ریاست او کورنۍ او چارو وزارت په چوکاټ کې د کمیټو د رامنځته کېدو خبر ورکړ او ویل:
د رابطه ما کمیټای فرعي را ایجاد
په دې اړه موږ د ملي امنیت په ریاست کې او د کورنۍ او چارو په وزارت کې فرعي کمیټې جوړې کړې دي چې دوی به په پرله پسې ډول خبریالانو ته د ګواښونو په تړاو ټول راپورونه ټلیفوني او غیر ټلیفوني اړیکه چې څنګه په اړه اطلاع پیدا کوي تر سارنې لاندې نیسي او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې به عملی اقدام تر سره کوي
انجام میدیم.
خغلی دانش ویل چې په تیر شو خو شلو کلنو کې له خبريالانو سره د توتريخوالي تر 1500 قضیه سب شوی چې د خبريالانو د خوندیتوب غړي کمیټې د دریو میاشتو په ترڅ کې د ټوله قضیه ارزولي او له دیشمیري 102 یا قضیه سیړلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
ماسکاو د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان اسلامي جمهوریت، طالبانو، امریکا، چین، قطر او پاکستان په ګډون د غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د ګړندیکولو په پار جوړه شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په خپل پرانستو وینا کې وویل چې روسیه به د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل هڅو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې ډیپلوماټیک هڅې د ټولو داخلي خواو ترمنځ د تفاهم یوازینی لار ده او د مسکو غونډه هم په همدې هدف رابلل شوې ده. حکمت سروش په دې اړه نور جزئیات لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو د غونډې په پرانیستو وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې مذاکراتو کې نور ځنډ باید رامنځته نشي.
بلاخره غواړم په دې ټینګار وکړم چې افغانان باید په سولیز ډول دا پروسه په خپل هیواد کې مدیریت کړي. د بهرنیو لخوا تپل شوي نظریات په هیڅ ډول د منلو نه دي. افغان ګوندونه چې په پخلاینه کې اړقمندي لري کولای شي چې د گذشت او خبرو لارې سولی ته ورسیږي.
شننکی وایي چې سرګی لاروف په خپل وینا کې د دوهې ټکنې بهیر ته په اشاره دا پیغام درلود چې روسیه وتوانېده چې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې ښکېل اړخونه سره مخ کړي او تر څنګ یې د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د ګواښ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې.
دوی غواړي په شکل د اشکالو د طالبانو نه د یو سیاسي نظامي قوت په څیر کار واخلي تر څو چې دوی د هغه نور تورستی ډلې چې داعش دی او یا نور هم هغه د آسیای مرکزي هغه ځواکونه چې تندروي پلوي ځواکونه دي د جګړې سره آماده کی. زه
په نړیوالو غاګو کې چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي، په افغان خلکو خواوې غاګو کې چې تاوتریخواله بند کړي او د سولې خبرې سره پیل کړي، په جدید ډول یې پیل کړي، د ټینګارو کچې د دوه پاره توافقاتو باندې عمل وشي.
د اسلامي جمهوریت پلاوی مشر عبدالله په دغه غونډه کې ویل جګړه د حل لار نه ده چې ټول اړخونه باید د اصل په پام کې ونیسي. شغلی عبدالله دا هم ویل چې هیڅ ډله او جریان نسی کولای چې پر افغانانو په زور او جنگ سره خپل اراده ومني.
ما یقین دارم که کمک میکنم، پیامی که اینا میتن فرصتی که ایجاد میشه برای تبادل پیام بین دو طرف در اینجا، هر کدامش یک قدم است بر کمک برای تسریع روند صلح.
د طالبانو د پلاوی مشر ملا برادر بیا یو ځل بیا د دوه د تړون پر پولې کې دوه ټینګار وکړ او وی ویل چې د روانو مذاکرات پر وړاندې پراته خنډونه چې د دوی بندیان او تور لیستونه دي باید لرې شي. شاغلی برادر ویلي چې په افغانستان کې یو خپلواک اسلامي نظام غواړي.
د سیمې د هیوادونو امریکا ترمنځ اعتماد جوړونه ده تر څو سیمه ییز اتصال تر منځ شي او همدا موارد د ترکیې تناسب لپاره د ایجنډا برخه ګرځي چې د ترکیې په ناسګه پر دې باندې توافق کیږي او د توافق د پلي کېدو په مخه په افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته کیږي او همدا سیاسي تحول به بیا د امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وټلو محلويش ټاکي چې دا هم ممکنه تلست شپږ دیش میاشتې وخت ونیسي.
یو شمیر شننونکي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډه د سولې د بهیر په ګړندې کولو او د ترکیه ناستې ته د تیاری لپاره مهمه بولي، خو وایي چې له دغې ناستې د کوملویو پریکړو تمه نسی کېدای.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. کالی یو خوا په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې روانې دي، له بل پلوه د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه په دغه خبرو کې په جنگي جرمونو د تورن اشخاصو د غډون له عمله اندېښمن دي. د بشري حقوقو د څار سازمان برستیاله پاتریشا ګوسمن زمونږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د سولې په پروسه کې د خزو د کم شمیر او په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه اندېښمن ده.
زمون د اندېښنې بل لامل دا دی چې د سولې په پروسه کې د دغو ډلو ګډون په افغانستان کې د مافیات په اړه یو خطرناک پیغام لېږدوي او په دې اړه چې خلک په راتلونکي کې د دغه ډول مافیات په اړه بې پروا پاتې کېږي پوښتنې راپورته کوي. د دې سره برابر او یا له دې زیات خفه کوونکې حقیقت دا دی چې په جدي بشري جرمونو تورن اشخاص د پلاوي د هغه یوازینۍ ښځینه غړي چې حبیبه سرابي ده په شمېر کې زیات دي. نو دا د خوځو د اقونو په اړه څه ډول پیغام لیکدوي؟ دا یو ښه پیغام نه لیکدوي او دا د ژورې اندېښنې وړ خبره ده.
د سولې د پروسې د څرنګوالي په نظر کې نیولو سره په افغانستان کې د بشر د حقونو راتلونکي څه ډول ارزوي؟
مونږ په یو ډیر حساس وخت کې یو او دا خبره کول یو ستونزه ده. لکه چې تاسو ته معلومه ده، مونږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ د حالت په اړه ډیر خوشحاله یو. د تیرې یوې لسیزې را په دې خوا د بیان ازادۍ او د مطبوعاتو ازادۍ له ګواښ او ستونزو سره مخ وه. که 2010 یا 2012 کلونو ته بیرته وګورو، په دغو کلونو کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د جنګ سالارانو او حکومتي چارواکو لخوا د بیان د ازادۍ د ننګولو او زورولو پیښې مستند کړي دي. خو اوس موږ د طالبانو او نورو یاغي ډلو له اړخه د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې د ننګونو شاهد یو. حکومت د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د بشر حقونو د څار سازمان تازه تازه د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې د اوسیدونکو خلکو د ژوند په اړه یو راپور خپور کړی. د دغو سیمو خلک خپلو بشري حقونو ته څومره لاسرسی لري؟
Well, it's a mixed picture. I mean, in general, we see
دغه راپور یو مخلوط تصویر وړاندې کوي. زما هدف دا دی چې دا زموږ د سترې اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې په ځانګړي ډول په ښځو او د بیان پر ازادي ډېر زیات بندیزونه دي. په دغو سیمو کې هیڅ آزادې رسنۍ نشته. په دغو سیمو کې پر طالبانو هر ډول نیوکه کول سړی له جدي ستونزو سره مخ کوي. له دې بر علاوه د حکومت سره هر ډول تړاو یو شخص تورو تمبو شاته او یا هم د مرګ کومې ده ورسوي. له دې عمله د طالبانو په سیمو کې د بشري حقونو په اړه موږ زه ډیر اندېښمن یو.
In your report you have
تاسو په خپل راپور کې ادعا کړی چې د طالبانو د کنټرول لاندې ځینې سیمو کې خلک د بشر حقونو ډیرو او نورو کې کم او تلاش راسي لري. د دې لامل څه دی؟
I think the variations we see largely have to do with
the دغه تغییر لامل تر ډیره بریده پر دې حقیقت ولاړ دی چې بیلا بیل طالب چارواکي یا د دوی قومندانان په هغو سیمو کې چې د دوی د لاس لاندې دي هلته ډیره زیاته خپلواکي لري. دا تغییر له دې سره تړاو لري چې انفرادي قومندانان او د طالبانو په نظام کې د دوی ځای په کوم ځای کې دی. ما ته نه ښکاري چې دوی بیلا بیل ګروپونه دي، بلکې د دوی چلند ته ډیره بریده شخصي دی. هغه څه چې د اندېښنې وړ دي هغه دا دي چې کوم ځایونو کې چې طالبان ډیر کنټرول لري د نورو سیمو په پرتله هلته دوی زیات متشدد او بندیزونه سخت دي.
But
طالبان ادعا کوي چې د بشر حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو پر وړاندې چلن او فکر تغییر کړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
Well, like I said, with women's education, because
دوی د خوځو د زده کړو په اړه دا خبره کوي ځکه دوی په هیڅ چې په اسلام کې د خوځو پر زده کړو بندیز نشته. اسلام په حقیقت کې د خوځو د زده کړو ملاتړ کوي او طالبانو په خپل مرتدا خبره کړې ده. خو کله چې سیمه ایزو خلکو ته خبره ورسیږي، په سیمه ایزه کچه دوی خلکو ژوند ته د پرمختګ ورکولو سره علاقه نه لري. دا په حقیقت کې د دوی سیمه ایز قومندانان دي چې د نجونو د زده کړو مخالف دي او دا لامل دی چې د دوی د چلند ترمنځ توپیر لیدل کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
په امریکا، اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې میشت افغانان د سولې په پروسه کې د منځګړتوب تکل لري. د منځګړي پلاوی خړی وایي چې د 500 افغانانو په شمولیت به دغه نوې مشورتي ډله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو لپاره هڅه وکړي. احمد شکیب دوستي په اړه رپورټ لري.
د منځګړتوب لپاره د افغانانو هڅې د هغې سولې لپاره چې ډیره اوږده پروسه بلل کیږي او برخلیک یې څرګند نه دی. د چهارشنبه په ورځ د امریکا په ورجینیا ایالت کې یو شمېر افغانانو د سولې د منځګړتوب پلاوی لومړنۍ غونډه را بللې وه. دوی د 50 کسیس پلاوه د متخصصینو پوهانو دینی عالمانو قومي مشرانو او د مسلکی افرادو جرګه بولی. ویناوالو ویل چې د سولې لروان فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي او د جګړې ټولې خواوې دی باید په خپل دریزونو کې نرمښت وخی
او په دواړو خواوو باندې غږ کوو چې د سولې لپاره یو دریمګړی کاملا به طرفه د متخصصینو علماو دانشمندانو ضرورت ده. او دا هغه خلک چې په خارج کې میشت په امریکا اروپا آسیا امور هیوادونو کې باید د دې خلکو د تجاربو نه پوره استفاده وسي.
د پلاوی غړو د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه. د اعلامیې په یوې برخې کې لیکل شوی افغانستان داسې یوې سولې ته اړتیا لري چې نه یوازې د ملت د جنگ او جګړې نه پرته په سوله ییز چاپیریال کې ژوند وکړی شي، بلکې داسې یو نظام او جوړښت رامنځته شي چې بنیادونه او ارزښتونه یې د ازادۍ، یووالي، سوکالۍ، پرمختیا او د عدالت پر اصولو ټینګ ولاړ وي. د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د سند له لاسلیک کېدو وروسته په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شوه. لدې سره سره تاوتریخواله زیات شوه او حکومت طالبان د بریدونو په کمولو کې په پاتې راتلو ګرموي. کابل او واشنگتن د اوربند د ټینګښ لپاره هڅه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه یوازې د مذاکراتو په جریان کې بحث کوي.
موږ د جګړې پر دواړو خواوو وکړو چې په خپل غوښتنو او دریځونو بیزای ټینګار و نه کړي، ځکه په خبرو اترو کې لوی ستونزې رامنځته کوي. موږ په دواړو خواوو وکړو چې د افغانستان خپلواکي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او ملي ارزښتونه تامین کړي.
د قطر، روسیې، ترکیې او ملګرو ملتونو لخوا د مستقیم او غیر مستقیم منځګړیتوب لپاره یو لړ هڅې پیل شوې، ځکه چې د ځینو په باور د دوهې مذاکراتو کومه خاصه پایله نه لرله. روسانو د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانانو یو مجلس جوړ کړو او ټاکل شوې چې ترکیه له ملګرو ملتونو سره په ګډه په راتلونکي میاشت کې یو غونډه راوبولي.
اوس افغانان ډیر ازورده دي چې نورستنې د خدای دپاره، د وطن د یتیمانو دپاره باید دا سوله اتمی او پاره کم چې کیږي باید دا سوله راسي.
دا اوس چې کومې پروسې روانې دي، خدای لوکي چې ګړندۍ شي او خدای لوکي چې رښتینی سوله پکې پیاوړی شي او افغانستان کې افغانانو ته د خپل د ژوند کولو موقع مساعد شي.
د افغانستان حکومت او طالبان وایي چې امریکا د سولې یو طرح ورسپارلې چې پکې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز شوی. طالبان پر دغه طرح غور کوي، خو د افغانستان د ولسمشر دریز سرګند دی. محمد اشرف غنی وایي چې له ټاکنو پرته خپل ځایناستی ته د سیاسي اقتدار د سپارلو لپاره چمتو نه دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتو د رپورټ تر خبرېدلو نه وروسته قاتل بلل دي. ښاغلی بایدن ویلي چې مسکو به د امریکا د 2020 کال انتخاباتو ته د زیان رسولو توان ورکړي، خو روسیې د پنځمې په ورځ د بایدن څرګندونې غندلې دي. دا چې د امریکا او روسیې د جنجال وروستي جزئیات څه دي، د سمیع الله جلال زینې په رپورټ کې اوري.
د امریکا د یو استخباراتي راپور په حواله چې د رواني اونۍ په پیل کې خپور شوی، روسیې د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې او ولادیمیر پوتین د ډونالد ټرمپ په ګټه د بایدن د کاندید کېدو هڅو ته د زیان رسولو په هدف د یو لړ عملیاتو اجازه ورکړې وه. جمهور رئیس بایدن د پوتین په وړاندې تند غبرګون وښود او هغه قاتل وباله، ویل چې نوموړی به د دې کار قیمت ورکړي.
له روسیې سره به د هغوی د کړو اقداماتو په اړه حساب کتاب وشي. په لنډ وخت کې به په دې اړه نور معلومات هم ولرو.
بلخوا کرملن نن پنجشنبه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونه رد کړې او خبرداری ورکړ چې له واشنگتن سره به د خپلو روابطو په اړه لسره غور وکړي.
دا د امریکا د جمهور رئیس لخوا یو ډیره بده وینا وه. بیل شکه چې هغه نه غواړي زموږ له هیواد سره روابط عادي کړي او موږ به هم د هغوی له طرز العمل سره سم پر مخ ولاړ شو.
امریکا د چهارشنبه په ورځ د کرملن د مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په ځواب کې وویل چې روسیې ته پر یو لړ صادراتو بندیزونه زیات کړي دي. د ټاکنو د مداخلې اړوند د نورو بندیزونو احتمال هم شته. بلخوا مسکو له واشنگتن څخه خپل سفیر ورغوښتی دی.
دا ډیره نادره ده چې د امریکا جمهور رئیس د یو ستر رقیب هیواد مشر ته د قاتل خطاب وکړي، که څه هم کله ناکله سفیران له سپکاوي نه وروسته ایستل شوي دي.
د امریکا د استخباراتي راپور له مخې روسیې د بایدن د انتخابېدو د هڅو په اړه غلط معلومات خپاره کړي وو، او د ټرمپ د شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی په ګډون یې د ټرمپ د داخلي حلقې له لارې د اوکراینی مامورینو څخه استفاده کوله. په داسې حال کې چې امریکا د نورو په بنسټ پیاوړی نظامي قدرت لري، د دغه هیواد سیالان سایبري بریدونو او د غلطو معلوماتو د خپرېدو کمپاینونو ته مخه کړې ده. امریکا له خپلو غربي متحدینو سره د مشترک کار له لارې کولی شي د بندیزونو له لارې غچ واخلي. د یادو هیوادونو په جګپورو چارواکو د ویزو او بانکي محدودیتونو بندیزونه له وړاندې وضع شوي دي.
که تاسو زموږ د هیوادونو په چارو کې مداخله کوئ، نو موږ به ستاسو بانکي حسابونه کنکل کړو، او موږ مخکې له مخکې دا نه وایو چې دا به د چا حسابونه وي. دا کېدای شي د هر هغه چا حساب وي چې موږ یې غوره کوو.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت ویلي جزایي اقدامات راتلونکي دي، خو دا یې هم زیاته کړې ده چې د اقلیم د بدلون، د ایران د اټومي خبرو او د وسلو د کنټرول په شمول له روسیې سره د همکارۍ موقع هم شته. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوئ د امریکا غږ سرمقالې ده.
په یمن کې پیدا شوی بشری ستونزه په پراخه توګه داسې ګڼل کېږي چې په نړۍ کې تر ټولو بد ستونزه ده. د ماشومانو په شمول 40 میلیونه خلک مرستې ته ډېر ضرورت لري. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تازه وخت د مرستو ورکوونکو هیوادونو په کانفرانس کې ویلي امریکا ژمنه کړې ده چې خپله ونډه ورکوي. زه خوښ یم چې له امریکې نه برسیره پر بشري مرستو 191 میلیونه ډالر اعلان کړل، چې زموږ د 2020 مالي کال د تمویل کولو اندازه د څه باندې 350 میلیونه ډالرو پورې رسیږي. امریکا د دغه ستونزې د پیل کېدو نه چې شپږ کاله پخوا پیل شوی ده، د امن د خلکو سره ټول ټال 3.4 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. دغه پیسې د امریکا انډیوالان د خوړو ژغورنې، تعلیم، سرپنا، روغتیا، د سکولو، د پاکو اوبو، حفظ الصحې، د جدي خوارځواکۍ، د مخنیوي او علاج په شمول ضروري مرستې رسوي. دغه مرستې د اوبو په سیستمونو او د مهمو سړکونو په ترمیمولو باندې لګول کېږي، او د هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې عاید لاسته راوړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل بلاخره په یمن کې د بشري ستونزې پای ته د رسولو یوازنۍ لاره دا ده چې په دغه هیواد کې جنگ پای ته ورسول شي. همدا علت دی چې امریکا خپل ډیپلوماتیک کوششونه قوي کوي چې سوله راولي. موږ ژمنه کړې ده چې د خپلې پالیسۍ په وړاندېنه برخه کې د یمن د خلکو هوساینه راولو، په داسې حال کې د انصار الله چې په حوثیانو شهرت لري په مشرانو باندې فشار راوړلو ته دوام ورکوو. موږ په حوثیانو باندې غږ کوو چې د خپل سرحد نه په اخوا حملې او نظامي تیری ودروي چې دا جنگ اوږدوي. موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر اساس او د ملګرو ملتونو د خاص استاد مارتن گریفیت د کوشنو ملاتړ کوو چې غواړي اور بند وکړي، بشري لاسرسي دره زیات کړي او د سولې خبرې پیل کړي. د امن لپاره د امریکا خاص استاد ټیم لیدر کینګ راپورټ ورکوي چې د سعودي عربستان او امن حکومتونو ژمنه کړې ده چې دغه جنجال ته یو حل پیدا کوي. اوس حوثیانو ته پکار ده چې دې ته ورته وعده وکړي. امریکا په حوثیانو باندې غږ کوي چې د معرب په خلاف خپلې دوامدارې حملې بندې کړي. معرب داسې یو ښار دی چې دننه په هیواد کې 1 میلیون بېځای شوي خلک پکې اوسېږي، او د سولې په لور یو ګټور حرکت کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل موږ هیله لرو د سولې خبرې زر پیل شي، بلاخره هدف یې د دغه جنجال پای ته رسول دي. اوس د دې وخت دی چې دغه فشار راوړل شي او ډېر باثبات او سوکاله یمن شي چې ادبابی په دې قادر شي چې خپل ژوند برابر کړي او بل اخره د خیراتلونکي هله ولري.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک فرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې رسیږي. مننه چې تر دې شي وینده امریکا غاک آشنا رادیو